دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن جمعه ده د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم ویډلې تختولې ده او چارواکي لګیا دي د خوشی کولو هڅې کوي د رویټرز اژانس تازه رپورټ له مخې په خبر کې د طالبانو یو مشر د مارک فریسچس په نوم 25 کلن امریکایي تبه د تختولو خبر تصدیق کړ او ویلي دي چې زموږ په علاقه کې ده د امریکا خارجه وزارت له تفسیر کولو نه ډډه کړې ده خو د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد رویټرز ته ویل چې دوی په دې اړه له مطبوعاتي رپورټونو نه آګاه دي خو سمدستي اطلاع نه لري او خپلو قوماندانانو سره تماسونه نیولي دي او د حقانی شبکې پورې مربوطې وي به خبرې سرچینې هم دغه سړي د تختولو خبر رد کړی دی دا سړی چې د امریکا د ایلونای ایالت د لومبارد د ښار ګوټي اوسیدونکی دی د جمعې په ورځ په خوست کې ورک شو امریکایي مامورانو دا شک درلوده چې د حقانی شبکې تختولی خو سمنده څرګنده چې هغه په افغانستان کې څه کول د ټرمپ د ادارې لخوا د افغانستان نه په تدریجي ډول د 3000 امریکایي عسکرو د ویستلو د پلان د اعلان په تعقیب اوس د ناټو د تړون نه شتو هیوادونو چې عسکر یې په افغانستان کې پراته دي ځینې له افغانستان نه د خپلو زرګونو عسکرو د ویستلو په اړه غور کول پیل کړي دي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په واشنگټن کې امریکایي مامورانو ویلي دي چې د ټرمپ اداره غواړي صرف شاوخوا 8500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي ورځپاڼه وایي امریکا په پام کې لري چې څو نظامي اډې په افغانستان کې وساتي د پینټاګان مامورانو ویلي چې په دې کې په شمال او لویدیځ کې هغه دوه نظامي اډې هم شاملې دي چې دا وخت د جرمني او ایټالیې د پوځونو په کنټرول کې دي ورځپاڼه وایي توقع کیږي چې د ناټو دفاع وزیران به په دې اړه بل هفته په بروکسل کې غور وکړي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سنات مجلس د جمهوري غوښتونکو لخوا د چهارشنبه پوره د امپیچمنټ یا له قدرت نه د ګوښه کولو د محاکې په پای کې پر خپل برات افتخار وکړ ټرمپ چې د پنجشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل لیبري وظیمه کېدو جشن لمانځه خپلو ملاتړ کوونکو د سپینه ماڼۍ مامورانو او مدافع وکیلانو ته ویل ما په خپل ژوند کې ځینې غلط کارونه کړي دي خو قصدن مې نه دي کړي او اعتراف پرې کوم ښاغلی ټرمپ پوره 3 دقیقې خبرې وکړې ټرمپ په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ستاینه او مننه وکړه چې د هغه نه دفاع وکړه د امریکا په 243 کلن تاریخ کې ټرمپ دریم برحال جمهور رئیس چې د سنا مجلس د دوه هفتو محاکمې په پای کې معاف کړ په سوریه کې د بشري حقوقو د سر دفتر وایي چې د پنجشنبه په ورځ دمشق سره نږدې په سوریه کې د ایران طرفدار لږ تر لږه 30 وسلوال ملیشا د اسرائیلو د جټ الوتکو په حملو کې وژل شوي د اسرائیل حکومت تفسیره نه ده کړې خو د سوریې د رژیم د مطبوعاتو د رپورټ سره سم د افیا وازو اکونی په دمشق باندې د اسرائیلو د هوایي قواو حملې دفع کړې دي او څو توغندي په هوا کې اشتري دي عیني شاهدان ویل چې د اسرائیلو توغندو د ایراني ملیشو مرکزونه په پراخه کچه تباه کړي دي اسرائیلو ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې سوریې لارې په لبنان کې د حزب الله شیعه ملیشو ته وسلې مهمات انتقال کړي له بلې خوا د سوریې حکومتي رسنیو له مخالفانو نه د ادلب ولایت د سراقب د کارګوټي د نیولو خبر ورکړی په ادلب کې د ترکیه او سوریې د پوځونو ترمنځ مستقیم ټکر ویره زیاته شوې او د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوغلو د پنجشنبه په ورځ په روسیې غږ وکړ چې په ادلب کې د سوریې د رژیم د ځواکونو د حملو مخه ونیسي ادلب د مخالفانو وروستی سنګر دی د ای پی اژانس د رپورټ له مخې د پاتریک کریسس په نوم یو 20 کلن سړی چې تیر کال په اګست کې د امریکا د تگزاس ایالت کې واقع د الپاسو په سرحدي ښارګوټي کې په مغازه کې ډزې وکړې او 2 کسان ځای په ځای ووژل د پنجشنبه په ورځ رسمان په فدرالي محکمې کې جرم په ارتکاب باندې تورن شو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی رئیس کریسټافر ری وای چې چین د امریکا اقتصاد او امنیت ته د بل هر هیواد په نسبت زیات خطر متوجه کوي او زیار باسي چې په مختلفو طریقو او لارو د امریکا حساس حرفوي صنعتي اقتصادي معلومات غلا کړي هغه ویل چې بیا دا وخت د چین د غلاګانو په زور دوسیو باندې کار کوي او د تحقیقاتو د بشپړېدو نه وروسته هیله لري چې په ځینو کسانو باندې به د چین لپاره د امریکا له سلو شرکتونو نه د صنعتي رازونو د غلا کولو په اساس د غلا کولو جرمونه رسمان ولګول شي دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت د دفاع وزارت وایي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د بهرنی ځواکونو د ملاتړ پرته هم د خپل خاورې څخه د دفاع او د افغانانو د ساتنې ورته لري خو د پوځي چارواکو کارپوهان وایي افغان ځواکونه لا هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري
د دفاع وزارت له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د شمیر د کمیدو سره له دغه هیواد څخه د شمالي اتلانتیک د تړون ناتو د ټولنې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر وتلو د ناتو د یو شمیر غړو هیوادو د غور په اړه د خبرو شو رپورټونو په باب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د خلکو د امنیت ساتلو په برخه کې لازمه وړتیا ترلاسه کړې ده د دفاع وزارت مرستیال وایان په واده امان د پنځشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیرو لس کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاموړ پرمختګ کړی او کاري وړتیا زیاته شوې
وزارت دفاع افغانستان ای اطمینان به مردم
د دفاع وزارت د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکول شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د مسلې ته هیڅ ډول اندېښنه ونه لري
زونه داشته باشند
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې چې نن خپور شوی د امریکایي او ناتو د ټولنې چارواکو له قوله ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له پریکړې وروسته د ناتو یو شمېر غړو هیوادو هم د خپلو زرګونو سرتیرو پر ایستلو غور پیل کړی دی راپور کې راغلي چې کله امریکا په رسمي ډول له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي نو د ناتو یو شمېر غړي هیوادونه به هم له دغه هیواد څخه خپل زرګونه سرتیر وباسي د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان هم دا ګڼي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیت جوړولو په حکی پتیرو کلو کې ډیر پرمختګ کړي خو لا هم د ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا په مرستو متکی دي د افغانستان د کورنۍ چارو په خانه امنیتی موین جنرال منیر منګل هم وی چې د افغان امنیتی ځواکونو کاری ورته خښوي خو دا ځواکونه د مدیریت په برخه کې لا هم ستونزې لري
اما مشکل دغه دی چې اوسنۍ جنگو کې تر کومه تجربه چې زلرمه باید هم مدیریت وي دلته چې زه ګورم هغه لیدرشپونه چې په ملي امنیتي دفاعي قوتو پورې کې قرار لري اکثرا کافي تجربه نه لري د اوسنۍ شرایطو سره یې که وګورو اردو کې په پولیسو کې او په امنیت کې ځانګړي قطعات ایجاد شوي دي او دا قطعات که درست مدیریت شي په اوسنۍ جنګو کې ډېره
د کورنۍ چارو وزارت دغه پخوانی امنیتي موینوی چې افغان ځواکونه پوځي تجهیزات او وسلو ته هم اړتیا لري او په دې برخه کې دغه ځواکونه سره د امریکا او د ناتو ټولنې د غړو هیوادو مرستې مهمې دي
د دې ترڅنګ هغه لازم تجهیزات چې باید اردو امنیت او پولیسي ولري په دې برخه کې دولت مکلفیت لري چې باید کار وکړي او د خپل داخلي عایدونه وکړای شي چې لازم تجهیزات امنیتي قوتو ته برابر کړي نو کچیر د جنگ نقطې نظر نه مطالعه کو پیزوس میشه ډیر خپل مورال د دوی جنگی قوت تامینوي او جنگی قوت او د نور تجهیزات
اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا شپاله زره وسوه نړیوال سرتیری د کاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په پالیت بوخت دي چې پکې زیات شمیر امریکایي سرتیری شامل دي د دې سربیره امریکا د تروریزم سره د مبارزې په نوم یو ماموریت هم پر مخ وړي چې پکې په کم شمیر امریکایي سرتیری په پالیت بوخت دي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د ناتو غړو هیوادونو سربیره د دغه تړون یو شمېر متحدو هیوادونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي له افغانستان جرمني او ایټالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د سرتیرو پر ایستلو او یا پاتې کېدو ټینګار کوي خو ځینې نور هیوادونه بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړي د ناتو چارواکو د دې وړاندې ټینګار کړی چې له امریکا سره یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به له دغه هیواد څخه بیرته وځي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق لپاره بشپړه چمتووالی لري په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د قانون او طرز عملونو په اساس د خپلو فیصلو پر تطبیقولو ټینګار کړی دی په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د چهارشنبې په ورځ د سباندې 6290 استنافي اعتراضونو په اړه خپلې فیصلې اعلان کړې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه دا فیصلې په رسمي ډول له دوی سره شریک شوې نه دي دا دغه کمیسون یو ویان زبی الله سادات د پنځشنبه په ورځ له امریکا غک سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له فیصلو څخه هرکلی وکړ او ویل چې د انتخاباتو کمیسون د دغه فیصلو د تطبیق لپاره چمتو دی. خو ښاغلی سادات زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول خپل اسناد له دوی سره نه دي شریک کړي.
وروسته دې چې دوی خپل فیصله په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپاري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکی او عملیاتي بخش به هغه ارزوي او وروسته لرزونه به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته ځي، څومره تفتیش او بیا شمیرنه ته، څومره ځانګړي تفتیش ته، تعداد محلو به هم مشخص شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره چمتواله لري ترڅو د دغه ټولو محلونو چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په نخښه کړی دی دغه تفتیش او بیا شمیرنه ترسره کړي.
ښاغلی سادات ویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو فیصلو د تطبیق په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته ژمن دي. هغه زیاته کړه چې دغه فیصلو له تطبیق وروسته به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي امریکا غک ته تایید کړه چې تر اوسه یې خپل فیصله د انتخاباتو کمیسیون ته نه دی استولی. هغه وویل چې دا فیصله لا بشپړه شوې نه دی او یو لړ تخنیکی ستونزې هم پکې موجود دي چې تر راتلونکي شنبه ورځې به دا ستونزې لري او د انتخاباتو کمیسیون سره به خپل فیصله شریک کړي. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه متمده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فیصله هغه راست چې فیصله شوې دي په جدي، چټکه او سرګند توګه د ناظرینو او مشاهدینو په حضور کې تطبیق او اجرا کړي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو پر اساس به 1,000 جنجالي رای 10% او د 1,200 جنجالي رای 15% د نمونې په توګه تفتیش او بیا وشمیرل شي. دا دغه کمیسیون د چارواکو پر وینا کې چیرې د تفتیش او بیا شمیرنې په نتیجه کې د رای او دغه فیصدي د ټاکل کړي معتبر ګڼل کیږي او که چیرې دا معیارونه پوره نکړي ټولې جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. لا انتخابات څخه د سر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له فیصلو داسې ښکاري چې دغه کمیسیون د انتخاباتي ډلو له تقابل څخه د مخنیوي لپاره په دې برخه کې محتاطانه عمل کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وویل چې د وخت کموالي ته په کتو دوی په ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د موقتی کارکونکو نشټوالي ولایتونو ته د بیا شمیرنې او تفتیش لپاره د لوجستیکي موادو استولو او د عملیاتي او نظارتي پلان تیارولو په تړاو جدي اندري. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره د دغه کارونو ترسره کولو ته اړتیا ده چې زیات وخت نیسي.
این موضوع امر کمیسیون انتخابات باید هماهنگ شوه. کمیسیون انتخابات چی نزد لازم
دادی موضوع په اړه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره هماهنګي وشي. د انتخاباتو کمیسیون د قانوني لحاظ د پروسه اداره کوونکې او اجرا کوونکې دی او د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد له کمیسیون سره دي. د شکایتونو کمیسیون باید ناظر ووسی. په دې صورت کې زه فکر کوم چې دا به زیات وخت ونیسي. د انتخاباتو د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسیون باید خپل مسؤلیتونه د انتخاباتو کمیسیون ته نوې پریخي او د استنافي اعتراضونو په تړاو یې باید پریکنده فیصله کړي وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې په سلګونو ترګرو ته مرګ ژوبل اوښتی. نور حال په دې رپورټ کې واوري چې لیمی نیازی له کابل راستولی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې او سلاتاتي عملیاتونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 615 تنه ترهګر وژل شوي او 316 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه وویل:
تنها په تیره یوه میاشت کې د دښمن 225 حلقې ماینونه کشف او خنثی شوي دي. په تیره یوه میاشت کې تر ټولو زیات تلفات چې دښمن ته وښتي دي هغه په میدان وردګو، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، هلمند او غزنی کې دي. دښمن ورځ تر بلې تضعیف او سرکوبیږي او په دې وروستیو کې د افغان زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوی لا زیات تضعیف او سرکوب شوي.
خو خاغری رحیمی په دې اړه چې په دغه موده کې افغان امنیتي ځواکونو مخصوصا پولیسو ته په کومه کچه مرګ ژوبله اوښتې څه نه وایي. طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بل خوا د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی په یوه بله ناسته کې ویلي چې په تېر یو کال کې دغه وزارت د پولیسو د عیاشې له برخې 4 میلیارد افغانۍ او همدارنګه 20 میلیونه مهمات یې له سخت جګړې سره سره بیا هم سپمولی دي.
ما توانستیم تا حدود 4 میلیارد
موږ وتوانیدو چې 4 میلیارد افغانۍ په عیاشوي برخه کې لږ مصرف کړو چې دا اړه لري هغو نوو قمندانانو او رهبرۍ پورې چې موږ ورته نوی فکر ورکړ او دوی پرې عمل وکړ.
خود پولیسو پخوانی جنرال هایگل سلیمان خیل بیا وایي چې د پولیسو ځوان رهبری پخوانیو تجربو ته اړتیا لري او لا هم په دغه برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
رهبری چې ځوان نسل ته سپاري ځوان نسل خوب هم یو تجربې ته ضرورت لري. دا نو دا دا ځوان نسل باید د سابقه دارو په وجود کې باید تربیه شي. باید شي درسته ځوان نسل ته وسپاري لکه یو تربیه خو تجربه خو لري یو خلکو کې خو یو شهرت پیدا کی.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې د قتل، چور او چپاول، غلا او د خلکو زورولو په تور 1,003 کسان نیولي دي چې یوازې په کابل کې 301 تنه نیول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې خبرونه بل رپورت. یو شمیر په خوانی طالب چارواکي وایي چې د سولې روانې خبرې دی په پلمو او بهانو لخندونو سره نه مخ کیږي او د سولې د موقې دی ټول اړخونه غنیمت وشمیري. د بلې خوا یو شمیر سیاسي ګوندونو، قومي شوراګانو او د سولې حرکتونو د سولې یو ملي ادرس رامنځته کړ او هڅه کوي چې د سولې په اړه خورې هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د سولې او خلین لپاره د امریکا طالبانو او افغان حکومت د رسمي هڅو ترڅنګ په دې وروستیو کې د مدني خوځښتونو خبرواکو اشخاصو بنسټونو هڅې هم ګړندۍ شوي او غونډې زیاتې شوي دي. دلته د سولې د ولسی مجمع په نوم یو شمیر پخواني طالب چارواکي او مختلف حرکتونه راغونډ شوي او د سولې پر روانو هڅو اندېښنه ښیي. دا مجمع وایي د دوهې رواني خبرې دي په پلمو له خنډونو سره نه مخ کیږي. دوی په طالبانو غږ کوي چې له فرصت ګټه پورته کړي او د هر ډول خنډونو او بهانو مخه ونیسي. حکومت ته وایي د سولې فرصت د غنیمت وبولي او خلیل ځان نه غواړي چې له داسې جریانونو سره هم ناستې وکړي.
د سولې لپاره قیود او شرایط هغه شان دي چې هغه نورم د افغانستان موضوع خرابوي او د خرابې خواته بیا یو معطل کوي او دلته به تلفات په افغانستان کې ډېر راځي. نو موږ وایو چې دا قیود او شرایط چې نه وي.
بلور ته په یو بل غونډه کې د سولې د ملي ادرس اعلان وشو. د سولې د ملي ادرس به د سولې مختلف خواره حرکتونه تر دې چتر لاندې راغونډ کړي، هغه حرکتونه چې هر یو جلا پر مخ ځي. د سولې د ملي ادرس دا بهیر 19 ګوندونه، قومي شوراګانې، د ځوانانو بنسټونه لزان سره لري. دوی وایي سولې ته د شرایط نه خودل کیږي او د روانو خبرو نظارت دی وشي.
د سولې ملي ادرس هدف د سیمونګ وکول شو چې د سولې خورا واره حرکتونه او د ولس غږ ووسو. د سولې اصلي هدف دی. بل هدف د دغه د طالبانو د سولې په پروسه کې کوم د امریکانو او نړیوال سره خبري روان دي، دغه نه نظارت وکي او د سیو بې پرې لو جرګې لپاره حلې ځل وکي چې هغه کې د ټولو خواو هوکړه پکې وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر بیا وایي چې د سولې په برخه کې عمل پکار دی او په دې چاره کې د افغانستان کلی باید لزان سره یو ځای شي.
بیل دې چې موږ یو ولسی قوي فشار رامنځته نکو بل هیڅ چاره نه لرو او راسي د دغه قوي فشار په انسجام کې دا چې دا کانفرنس خلاصو عملی کار وکړو. او ولسی قوي فشار په کلی کې پروت دی او کلی له موږ څخه خفه دی. هغه وایي چې پر موږ وکړل راسي کلی را په خلاکو کلو ته ورسو، مساجد ته ورسو او هماغه بشری قوا را فعال کو.
د افغانستان د سولې کور په یو جلا غونډه کې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ د سولې په تړاو د اختلافاتو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. دوی وایي د سولې بحث په ټاکنو هم تاثیر کړی دی.
اگر بحث سول
که د سولې بحث مطرح نه وای ټاکنې به تر دې حد نه وای وشتې سوي. څلور میاشتې د ټاکنو وتی، نتیجه معلومه نه ده.
د سولې دا ټول حرکتونه بیا وایي چې د سولې رواني خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي مبهمې دي. عوام افغانان د جزئیاتو په جریان کې نه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو مرکز CSIS پرون د افغانستان په اړه او د امریکا د راتلونکو اړیکو په اړه مسلې بحث درلود. خبره به دې وه چې آیا امریکا د سولې څخه وروسته په لنډمهاله وخت کې په افغانستان کې پاتې سي او که ځینې ووزي، لکه څنګه چې په 1989 کې د پخواني شوروي اتحاد له ماتې او وتلو څخه وروسته له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته کوي.
په افغانستان کې د امریکا د دوامدارو مرستو او اقداماتو په برخه کې د سی ایس آی ایس غړي دانیل رونډي وویل چې په کار د امریکا وتل افغانستان نه په ډیره مناسبه توګه وي او یو باثباته نظام پرېږدي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیولی شي.
که موږ تیرو 18 کلونو ته وګورو او په هره تله یې چې وتلو، ښوونه او روزنه، روغتیا، اقتصاد او مالیه ټولول، دیموکراسي او ښځو اوسنی حالت، دا ټول څرګندوي چې په تیرو 18 کلونو کې زښت ډیر پرمختګ شوی دی، خو په رسنیو کې په دې برخه کې خبرې نه کیږي. په کار د رسنیو د افغانستان د پرمختګ خبرې هم وکړي. د رسنیو سرټی کې هغه وي چې وینې ترې نه څاڅي، خو د افغانستان بشپړ تصویر نه دی.
دانیل رونډي وویل چې موږ په افغانستان کې درې ډوله مرستې کوو. اول د عسکرو موجودیت دی چې په دې هیواد کې پرې زیاته سیاسي انرژي مصرفیږي. دویم هغه مصرف دی چې موږ د افغانستان پوځ ته کوو. دریم په داسې شیانو مصرف کوو لکه د نجونو تعلیم، روغتیایي چارې، کرنیزې چارې او داسې نورې. په دې ټولو کې پرمختګ شوی دی. د کانګرس غړي مایکل دوالز وویل چې یو شمیر په افغانستان کې د ناکامۍ خبره کوي. دا په دې پورې اړه لري چې کامیابي او ناکامي په کومه تله تلل کیږي. د کانګرس غړي مایکل دوالز وویل چې یو افغان قومي مشر غفورزی ورته له یوه مجلس نه وروسته مخامخ وکتل او ورته وویل:
زه به هیڅکله له یاده ونه باسم. هغه ماته مخامخ وکتل او ویې ویل که له هر چا سره چې په امریکا کې خبرې کوي ووایه که تاسې دې ته چمتو یاست چې زامن او لمسیان مو زما له زامنو او لمسیانو سره په ګډه د افراطیت او ترهګرۍ خلاف وجنګېږي، نو سمه ده، کنې دلته به کامیاب نه شئ.
د کانګرس غړی ښاغلی والز وایي: زه هلته پوه شوم چې موږ له څه شي سره مخامخ یو. موږ د افراطیت له یوې داسې جګړې سره مخامخ یو چې څو نسلونه به دوام وکړي.
په کار د امریکا هلته په دوامدار ډول مرستو ته دوام ورکړي. زما پیغام دا دی چې که موږ په دې اوسنیو خبرو کې له خپلو دښمنانو سره یوه معامله وکړو، افغانستان بیرته د ګډوډۍ او بې نظمۍ د کورنۍ جنګ کندې ته ورغورځولی شي او ځای شریک به مو له لاسه وتلی وي.
موږ له یوې څو نسلي جګړې سره مخامخ یو. دا جګړه سخته ده او لګښت لري، خو د دې معنا نه لري چې موږ یې پرېږدو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا د سنا مجلس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې په دوو مواردو تورن سوی و برات ورکړ. ټرمپ د امریکا د استازو مجلس لخوا له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن سوی و. د خبر نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له واک څخه ګوښه نه شي.
سنا اعلانوي تورن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ جان ټرمپ چې د استیزا د لومړۍ مادې له مخې تورن وو بې ګناه دی.
تقریبا په بشپړ ډول له ګوندي رایې ورکونې وروسته دیموکراتانو وویل ټرمپ د خپل سیاسي رقیب جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په اړه د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره د مرستو د ځنډولو له امله د امریکا دیموکراسي ته زیان رسولی دی.
د جمهور رئیس له کړنو ښکاري چې ځان تر قانون پورته ګڼي، یعنې کانګرس هیڅ واک نه لري چې د هغه د کړنو باره کې پوښتنه یا وضاحت وغواړي. کانګرس د هغه د اعمالو په اړه د پښتنو او سړنو قدرت نه لري. یوازینی کار چې هغه کوي تهدیدول دي.
ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې د استازو مجلس له خوا تورن شو، خو دا تمه ډیره وه چې په سنا کې به برات واخلي.
ټرمپ د شخصي ګټو لپاره له قدرت څخه د ناوړه استفادې په کولو برات اخلي. هغه د خپل واک څخه په استفادې د کانګرس د هغو تحقیقاتو مخه ونیوله چې د ده د ناوړه کړنو په اړه وو. هغه د خپل بې ګناهۍ په اړه دروغ وویل.
جمهوري غوښتونکو ټرمپ ته د برات ورکولو لپاره متفاوت نظرونه درلودل. یو شمېر وایي هغه د خپلو صلاحیتونو په اساس عمل کړی دی.
له واک څخه به د یو جمهور رئیس لرې کول چې د اساسي قانون له مخې یو لوی امتیاز ګڼل کیږي او د دواړو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو جمهور رئیسانو لخوا غوښتل شوی یو خطرناک حالت پرېږدي.
خو یو شمېر نور جمهوري غوښتونکي بیا دا مني چې د جمهور رئیس عمل مناسب نه دی. هغوی وایي د استیزا تګلاره ډېره ستونمنه وه. خو د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خپل ګوند څخه یو سناتور د جمهور رئیس د لرې کېدو لپاره رایه ورکړه.
دا زموږ پر انتخاباتي حقونو، ملي امنیت او اساسي حقونو ښکاره بریدو. د مقام ساتلو لپاره په ټاکنو کې فساد ممکن د وظیفې د قسم د ماتولو تر ټولو ستر او ناوړه سرغړونه مې چې تصور کېدای شي.
خو یو شمېر کارپوهان وایي رایه ورکوونکي او سیاستوال په دې باور دي چې سخت کال ټاکنې کېږي او باید رایه ورکوونکو ته دا فرصت ورکړل شي چې د ټرمپ د اعمالو په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د وژونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د 615 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. دغه پیسې به په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې پانګونه وکړي چې ډیر د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د مړو شمېر 1530 ته رسېدلی او نږدې 4300 تایید سوي پیښې په چین کې، 101 پیښې د نړۍ په 24 هیوادونو کې تایید سوي دي. نور حال پر راپورټ کې واوري.
په هنګ کانګ او چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د کابل بازارونه تړل شوي او کاروبار بندي. څېړونکو وایي چې دا به پر اقتصاد جدي تاثیر وکړي. په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکو ډیوډ ډالر وایي
هغه سیمې چې د چین د ناخالص تولید 2/3 برخه تولیدات کوي، د همدې ویروس له امله کلنۍ رخصتي څو نورې اونۍ غځولې ده. بهرني کارکوونکي بیرته خپلو کارخانو ته نه رسنېږي. نو واضح ده چې د 2020 کال لومړۍ او درېمه روبه کې به کمزورې اقتصادي پایلې ولرو.
په هانګ کانګ کې هم یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د کورونا وایرس به له اقتصادي پلوه پر آسیا اغیز وکړي.
کیدای شي د نړیوال اقتصاد پرمختګ کچه 0.5% راټیټ شي.
لیزمن په چین کې د جیوجینګ او هوبی ولایتونو ترمنځ پر پوله د توتانو بزګر دی. دی وایي هر کال به دا فصل د کاروبار وخت وو، خو سږ کال د کورونا وایرس له کبله ورځنی عاید هم ډیر کم شوی دی.
په څرګنده توګه زه د ناراحتۍ او مایوسۍ احساس کوم، خو دا ناروغي د انسان لخوا نه ده. هیڅ هم کولای نه شو. زه هیله من یم چې د کورونا وایروس ډیر ژر ختم شي او کاروبار مې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
د کورونا وایرس لمن آن په چین کې د ماکاو مشهور قمارخانو ته رسیدلې ده. دلته له خلکو غوښتل شوي چې تر 2 اونیو کاروبار بند کړي. د ماکاو کازینوګان ته د چین غټ قماربازان راځي، خو د کورونا وایرس له کبله په دې اونۍ کې دا ځای تړل شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د کابل څخه د حکمت سروش رپورت چې وایي نن په کابل کې پلس ګونو زرو ورزشکارانو د جګړې لشکيلو اړخونو د اوربان غشتنه وکړه.
د افغانستان پلازمینه کابل د ژمنۍ لوب لپاره یو معمول ځای نه بلل کیږي. خو دا نوې نسل غواړي د دې جګړې ځپلې هیواد په باره کې د خلکو تصور بدل کړي.
مایزي طریقه چیرې متفاوت از افغانستان به جهانیان برسانیم، اونا ببینن که افغانستان که سر و سر صدای جنگ داره، صدای کلیشایی قومی دارن، اینا برعکس ورزش هم دارن، ورزش میکنن دخترها و بچه ها جوان ها.
د کابل اوسنۍ بڼه په لوړو محافظتي دیوالونو او امنیتي پوستو مشهوره شوې ده. په نوی ملسته کې د کورنۍ جګړو پر مهال دلته مجاهدین وو او له دې ځای به پر کابل ښار راکټونه وراول، خو اوس دا سیمه د بیوزله ماشومان لپاره د لوب میدان بدل شوی.
این نسل جوان که شما امروزه با او آشنا هستین از افغانستان، اینا یک دید متفاوت از افغانستان دارن. اینا میخواین پیشرفت صورت بگیره در هر عرصه که باشه.
که چه هم د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو جګړه په خپل ځای ده. خو دا نوی نسل په دې هیله ده چې که طالبان خپل وطن ته ستنیږي نو داسې فکر سره دې راشي چې نړۍ ته د افغانستان پرمختللې بڼه وښایي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.